سلامونه او ستوري مسی وخت د سهار لس بجې شوي. نن د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 16 نیټه ده. د مشال لیډو د نن ورځې په 9 ساعت خبرونو په دونګړي کې موږ عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او ایران په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. په دوه منیمه کې یونیج ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو. په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
سړی مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو په هدف څلور اړخیز ناستنن په اسلام آباد کې پیلېږي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی اے د نشکارې پر ضد د دې شرکت د کارکونکو احتجاج نن په 13 ورځ هم روان دی. او په تایوان کې زورور زلزلې نن په لسګونه کسانو ته مرګ جوب لړولی. او د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي هلمندي چې د اسلام آباد په نننۍ او څلور اړخیزو خبرو کې بعد افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمی نقشه جوړه شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دریمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. د افغانستان د بنو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشالډو ته ویل
این نشست سوم در اسلام آباد
خغلی مستقنی وی په اسلام آباد کې په دې درې مغونډه کې ټاکل شوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایی شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درې ما څلور اړخیزه غونډه کې ورستای شي.
بلخو د افغانستان د سولې د عالی شورا د برنوړیکو د کمیټې مشر پرون مشال ډوتویل چې په دې څلور خيزه غونډه کې د سولې د شورا استازي هم برخه لري او دوی هیله مند دي چې په دې پسې بل غونډه به د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو غونډوي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی اے د نشکارۍ پر ضد د دې شرکت د کارکونکو احتجاج نن په 13 ورځ هم دوام لري او د 13-15 ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. پرون د جمعې په ورځ ناوخته د هوایي شرکت د کارکونکو حکومتي وزیر محمد زبیر ترمنځ له ملاقات وروسته محمد زبیر ویل چې دا احتجاج به ډیر زر ختم شي، خو پر دې مقاله خبریالانو سره د خبرو پر وخت د کارکونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ ویل د دوی احتجاج به هم دغه رنګ تر هغو روان وي تر څو چې یې غوښتنې نوې منل شوي. په دې احتجاج کې دوه کسا وژل شوي دي. ټاکل شوی چې هم نن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له کراچي ایرپورټ سره نږدې د حکومتي پالیسیو پر ضد احتجاج ته وینا وکړي. یاد وي چې عمران خان د 6 فروری نه په ټول ملک کې د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو اعلان کړي. پاکستان وایي له هند سره د جامع مذاکراتو په ایجنډا کې بعد کشمیر مسلې ته لومړیتوب ورکوي. د دې هیواد له سرکاري اډیو سره پرون په خپلو خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل د پاکستان وزیر اعظم په 13 کلونو کې د کشمیر مسلې د حل لپاره ډېرې هلې ځلې کړي. د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی وه د هند او پاکستان د بنو چارو سکرترانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په 13 جنوري میاشت کې بیرته پیلېده، خو دا لړۍ تر نامعلوم وخته پورې وروسته له هغې وځنډېده چې وسلوالو د هند په پټانکوټ کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ چې هندي چارواکي یې تور په پاکستان کې په موجوده جیش محمد وسلوالې ډلې لګوي. پر اسماعیل خان کې 14 د یو پولیس په ګډون درې کسان جوبل کړی دي. د مشالډیو خبریال وایي 14 د خیبر پختونخوا د مالیې او اسټیټ وزیر علي امین خان له کور سره نږدې پرون شوی چې پکې یو پولیس او دوه لاروي جوبل شوي دي. 14 مواد په یو موټر سایکل کې زبرده شوی وو چې د پریښې پلان د منلې، خو شاوخوا یو کال مخکې هم د یاد وزیر کور ته ناڅرګنده کسانو لاسي بم غورځولی وو، خو څوک پکې مړه یا جوبل شوي نه وو. د یو بل خبر له مخې د سوات په چارباغ کې یو پولیس ناڅرګنده وسله والو په ډزو وجلې. د یادې سیمې پولیس چارواکو مشالډیو ته ویلي چې دغه پیښه تیر ماښام رامنځته شوي. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې نن یوه 12 منزله ودانۍ ونړوله چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر مربې لاندې ورک شوي دي. په ریکټر سکیل د 6.4 زور په دغه دغه زلزلہ تیر شپه وشو چې تایوان په جنوبی خار تاینان کې یې ډیر رانه کړي. تر اوسه لږ تر لږه 313 جوبل تنان هسپتالونو ته وړل شوي دي. چارواکي وایي یو رهایشي کمپلیکس چې شاوخوا سل کورونه لري لمزه کې سره هوار شوي دي. ایرانی رسنۍ د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپایي پاسداران انقلاب بریګیډیر جنرل محسن د بسیج ملیشې له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبا حلب کې وژل شوی دي. په حلب کې له څو ورځو په دوی خوا د شام حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. د ایران تسنیم خبري اجانس وایي د بسیج شپږ رضاکار یادې صوبې ته نږدې هغه وخت وجل شول چې له مخالفانو څخه یې د شیاو د سپیزلو زیارتونو دفاع کوله. تهران وایي چې پوځي سلاحکاران یې د بشر الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره شام ته استولي دي، خو تهران دردوي چې شام ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لیږلي دي. د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ 193 تصویران جاري کړي چې پکې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په کراچۍ کې پرون درې ورځنۍ ادبي میله پیل شوه چې د روانې میاشتې تر 8 پورې به جاري وي. د مشال ډو خبریال وایي په دې میله کې د پاکستان په شمول د یو شمېر هیوادونو فنکاران، شاعران، لیکوالان او د مدني ټولنو فعالان ګډون کوي. په میله کې د کتابونو سټالونه لګېدلي او د مخکتنې د سوري هم کیږي. په دې کې به هغه هنرمندان ویناوې کوي چا چې په خپل هنر یو نوم ګټلی وي. او اخیری خبر د کرکټ په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیگ په دریم میچ کې پرون پیښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 4 ماتې ورکړه. د شاهد افریدی په مشرۍ پیښور زلمی لومړی بیټنګ وکړو. مخالف ټیم ته یې د میچ ګټلو لپاره د 146 هدف ورکړو چې په ځواب کې یې اسلام آباد یونایټډ په ټولو 20 رنو کې د 9 وکټو په تاوان یوازې 121 رنونه جوړ کړل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې عمل په لړ کې څلور اړخیزه غونډه کیږي. په لوړ سوالو طالبان سره د مخامخ خبرو امکان کله دی؟
درېمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغه مذاکرات وشي چې په دې کې به بیا د سولې د عالي شورا نور اعظم برخه واخلي.
د پاکستان فوج وایي د مشال د شمالي وزیرستان لویه برخه له وسلوالو پاکه کړې ده. نو آیا اوس هغه ځای کې خلک په خلاصه پښه تګ راتګ کولای شي؟
ممکن نه دي چې ته مینان شا کې اوسېږي بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم. نه ته به وال انټری کوې نه پس پته به بهر ته بیا ووځې.
په دومنې مای کې باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو چې پکې په سرو کې هم یو رپورټ لرو چې پاړه یو لیکوال وایي
یوازې پښتو ده چې هغه د ولسي ادبیاتو نه ډېره غني برخه لري او د هغې جملې څخه هم یو سرو کې دي. ښځو په ژبو او ډېر زیات ځای لري. د پیغام نه ډک شعر دی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال فریدو سره. د خبرونی د فایل ریپورت لکه څنګه سم په خبرونه کې واوریدل په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې عمل په لړ کې څلور اړخیزه غونډه کیږي. دغه غونډه کې به د پاکستان او افغانستان په ګډون د چین او امریکا استازي هم برخه اخلي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت وای افغانستان کې د امن او مفاهمت د پاره بعد د سلور بلکی کوارډینیشن کمیټه درې مغونډه نن اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د اعتماد سازه پچارو او راتلونکو پکړن لارې غور کولی شي. غونډه کې به د پاکستان نمائندګي خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نمائندګي نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی کوي. د دې ترڅنګ به د چین او امریکا استازي هم غونډه کې ګډون کوي. د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز به شروع کې غونډه ته وینا کوي. د سرچینو په خبرانه نن غونډه کې بعد افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکراتي عمل په شروع کولو خبري کیږي. د دې ترڅنګ بعد افغان طالبانو شرطونه هم د کمیټې په وړاندې ایښودي شي. افغان طالبانو د رستیو کې ویلي چې د مذاکراتو نه وړاندې د دوی نیول شوي مشران را خوشی کړي شي او د هغوی نمونه د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه وستې شي. د ذکر ده چې د دې نه وړاندې د سلور اړخیزه کمیټې دوه غونډې په کابل او اسلام آباد کې شوې دي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
هلته به افغان حکومت هله شو دلی چې په نننې څلور اړخیز غونډه کې به د افغانستان د سولې لار نقشې ته اخري بڼه ورکړل سي. او هم د افغانستان سولې علي شورا بیا وایي شای په راتلونکو غونډه کې له وسوال طالبان سره مخامخ خبري وسی. اجملان بنور تفصیل راکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل چې د دې څلور هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړی او دویمه غونډه کې چې په اسلام آباد او کابل کې جوړ شوې پرمختګونه شوي وو. د نوموړي په وینا اوس افغان لوري تمه لري چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېمه غونډه کې ټاکل شوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی هم هیله من دی چې په دې څلور اړخیزو خبرو پسې به بله غونډه له وسلوالو طالبانو سره د مخابخ خبرو اترو غونډه وي. اغلی فوزی ازادي رډیو ته ویل چې هم به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د نهایي کولو په دې څلور اړخیزه غونډه او هم به ورپسې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې په افغانستان کې د اوربند مسله د بحثونو یو مهمه موضوع وي. حبیب الله فوزی ویل د سولې د عالی شورا یو هیئت هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخلي.
سولې عالی شورا په دغه تیرو څلور اړخیزو مذاکراتو کې شریکه وه او په راتلونکو دریم څلور اړخیز مجلس کې به هم د سولې عالی شورا شرکت کوي. خو تر کومه حده چې دا مجلسونه تخنیکي بڼه لري، په همدې حق لا غوښتي کسان شرکت کوي، ولې لدی دریمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي چې په هغه کې به بیا د سولې د عالی شورا نور اعظم برخه واخلي.
دا هغه وازو پاړه مو چې خی د طالبانو استازي هم د اسلام آباد په نننیو خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویان شکیب مستغنی څخه پختل نوموړي کسان په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون په مستقیمه توګه رد نه کړ، خو ویل چې دا څلور اړخیزي خبرې د کابل د غونډې په دوام د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر خاغلی فوزی هم ازادي رډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د طالب استازو ګډون نشي ردولای، خو دا باور لري چې له طالب استازو سره به د دې درېمې څلور اړخیزي غونډې وروسته د مخامخ خبرو زمينه برابرېږي. بلخوا په مسکو کې د پاکستان شرزافیر عطا محمد شاهد انټرفاکس خبري اژانس ته په یو مرکه کې ویلي دوی تمه لري چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې یو مهم پرمختګ رامنځته شي. انټرفاکس خبري اژانس څخه غلی شاهد لخلي ویلي هواد غواړي افغان حکومت او طالبان خپلو کې په یو داسې میکانیزم صلاح شي چې لمخې ګډ کار وکړي شي. په مسکو کې د پاکستاني ډیپلوماټ ویلي نه پوهیږي چې دا کار به څومره وخت غواړي، خو دوی په دې برخه کې د یو ستر پرمختګ په تمه دي چې د پوینا هیله مند دي د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به رامنځته شي.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې چیرې. دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د فوجي عملیاتو لپاره سره سم له شمالي وزیرستان زیاتره خلک وایست سو چې اوس هم د افغانستان او پاکستان په مختلفو برخو کې د بیکوري شون تیروي. خود میرام شاه اوسیدونکو خبريال سفتر داوړ د عملیاتو پر مهال نه بلکې شاوخوا او کال وړاندې د خراب امنیت له کبله خپل کور کلی پرېښود او پېښور ته کډه شو. هغه د زیارت ورځ د فاټار ریفارمز کمیټي په لړ کې سوي غونډې ته د ګډون لپاره خپل وطن ته ولاړ. له د سر مرکه کړې او په سر کې مو پښتلې چې او کال پس یې خپل وطن په کم حال کې ولیدي.
په خپل سترګو ما دالي دلی دي چې کوم تا ول انټر کېږي نو رائټ سایډ ته چې کوم آبادی دي دا زیاتره کورونا روډ سایډ ته اوران بیا چې مخکې لاړ شي میرالی بازار بالکل وران. ته به دا مانې چې ډېر مشرانو او تقریر کوونکي په جړا جړا کې دا فریاد کوو چې یاره مونږ دوکانونو یاره خښتو یاره بلډنګونو یاره کورونو څه قصور و چې دا ورانې کې او ایون ډېر ته ټیکاداران مقرر شوي دي هغه بنو ته او پنجاب ته یو بل ته زمونږ خښتې ټایران وړي.
صفدر داوڑ صاحب حل تب تاسو خپل ملګری هم لیدلی وی او لاغو سره سیمراشه درشه سوی نو داغو حالت څنګه او څه خبرې مو کې
خلک ټول داسې ډیپریس غوندې او ارڅوک دی وخت نه مخکې بډاګان شوی دی او زیات مونږ داسې ملګری ولې دو چې دی ما با غاړه ورکړه سړی ماشه د پاره او د بازه پیجندم نه نو شاته مونږ سره او پیجندل
بلدا تاسو اوه کال وروسته تللی وی په خام د یو خبریال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوئ یا دغه وطن خپل یو کس یې دغه جرګې تاسو اوه کال مخکې لیدلی وی او اوس هم ولیدې څومره فرق یو
کې مونږ ډیسکس کو چې مرته چې مخکې چې کوم مشران او کوم جرګې وي څومره درنه خلکو نو بیا مونږ په ګوته ګوته وشمارل چې هغه خو چونکې ټول مړه شوي دي یا ټارګټ شوي دي یا چرته مړه شوي دي او جرګو کې ادرنوالی مونږ نه کوو مخصوص لکه مخکې بچو ایون چې کوم آټم کې مشرف پا راغو یا نه مخکې به ګورنران راتلل یا پرایم منیسټر به راتلو نو هلته به ډېرې ترخې خبرې ورته کولې د کوم دپاره او ډېر بوډلي لکه دوی ته به دا اړو ښکارېدل نه چې دا څوک دی نو پرون چې مونږ وکتل اول ځل نه پولیټیکل انتظامیانه هدایت ورته ملاوېدل تاسو به دا وایئ دا به نه وایئ او تاسو به پاسئ نه به پاسئ نو مونږ ما هغه ټایم کې مونږ ډیسکس کړو داسې چې یاره دا خو دا جرګې هم بدلې شوې دي.
صفدر داوڑ صاحب فوج دا وایي چې علاقه تقریبا دوی صفا کړې ده له وسلوالو څخه او د خلکو د بیرته تګ دپاره هم ځینو سیمو لکه ایدک ته خلک تللي دي. هلته دننه تګ راتګ څومره اسانه و خلک په اسانه تلی راتلی سي که څنګه
ممکنه نه دي چې ته مینانشاه کې اوسېږې بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم نه ته به اول انټری کوې نام به درج کوې نو هغه اینه پس پتا ته اینو سی ملاویږي ته به بهر ته بیا ووځې نو دا شان ته بهر نه چې ته دننه ځې خپل کور ته بیا به هم دا مسله یي چې تا ته به انټری کېږي یا باندې به څو څو ورځې تېرېږي لکه اوس چې کوم مونږ پرون د جرګه کې یو بل سره ډیسکس کړو چې ایون د قطر نه سعودي نه یا خلیج ممالک نه چې کوم خلک راشي نو دا دلته په هفتو هفتو پراته یي او بنو کې نو دوی ته نو سي نه ملاویږي چې لاړ شي.
دا او د شمالي وزیرستان یو خبریال صفدر داوړ چې اوه کاله مخکې خپل کلی کور پرېښی پېښور ته تللی خو اوه کاله وروسته بیا وزیرستان ته ولاړې او دا یې راسره شریک کول چې هلته یې څه ولیدل او څه یې وکړل. او تاسو مشال ریډیو څخه دا خبرونې اورئ نور رپورټونه هم لرو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خوست په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو اوري. لاغه ورسته چې د خبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی و ډاکټرانو ته دړکه ورکړه چې کارتال ختم نکړي نو د دوی پر ضد و اقدامات وسی. ډاکټرانو ویلي چې دوی د حکومت هیڅ دړکې ته غاړه نشتی او خپل حقوق او مطالبه به په حکومت مني. په دې اړه شبیر جان نور حال کوي.
دا پرونه د دغه ډاکټرانو چې کوم هیلث امپلایز کوارډینیشن کونسل د غي د حکومت دغه دغه ورستو یو ونده شو او په دا غونډه کې دی پرې په خپل چیرې دی بدا روانه میشته نه هم یې نه یې نه هم فروری نه و دا پرملي پړو کې د پیښور چې څنګه دې تدریسي هسپتالونو کې پای کې ډیویډینګ روښتون دی پای کې هتا بعد میډیکل کمپلیکس روښتون دی او هیبر ټیچینګ هسپتال دی دا غنه په دوی په مکمل توګه کاربن دی شروع کړي او د دې په اړه چې کوم غونډه شو په دې کې نو چې کوم د صحت محکمې غوړي دي پای کې نرسانو او تنظیم شامل دي پای کې د پیرامډیکس تنظیم شامل دي پای کې کلاس 4 تنظیم شامل دي دا شند د هسپتالونو د بابوګانو څخه تنظیم دي او د هغوی ټول دوی سره په دې کې د یوځای اظهار کړی دی او ویل دي چې د 9 فروری نه به د خیبر پښتونخوا په لوی هسپتالونو کې مکمل کاربن دي او دغه میاد بتر هغه بتا کار باندې دې په وینا جاری چې تر سوپر حکومت دې وخت نه منلې او د حکومت د لغو په اړه دوی هم دا خبرو کړه چې دوی هر څه ته غاړه خوده کوي حکومت دې د نوغره او باسي او کدا شن نور گرفتارې کې خو دې چې دې خپل وختونه لپاره دا خپل همتال جاری ساتي
دا شبر جان پنځمبه د سرطان د ناروغي په ضد نړیواله ورځ وه د کوټي بی ام سی روغتون کې په تیر یو کال کې شاوخوا 15 ناروغانو درملنه شوې ده د روغتون د بلوچستان په شمول د افغانستان اکثر او جنوبي ولایتونو څخه هم افغان ناروغان راځي او وړیا درملنه پکې کوي د مشالډو افغان څنګه ازادي ریډیو خبريال برکوال میخیل روغتون ته ورغلی او دا ریپورت یې جوړ کړی
د سرطان مرګونې ناروغي چې ورځ په ورځ څومره زیات خپریږي په هغه اندازه درملنه نه کیږي او د درملنې لپاره نه هر ځای اسانتیاوي او نه روغتونونه شته د سرطان د ناروغي متخصص ډاکټران وایي په شذو کې د تیو سرطان تر ټولو زیات وي او په پاکستان کې هر کال شاوخوا 40,000 په سرطان اخته مېرمنې د درملنې د اسانتیاو د نشټوالي لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي یو افغان مېرمن چې اوس د کوټې په غوسه آباد کې اوسېږي په همدې ناروغي اخته ده
د ناروغي خو دوار د شي نه باندې په دلو د ولس کالن دا لړن په تی کې مرغړې او بیا هم دوا نه کولی یی رسوت لم ملایان تلم بیا شو دا د وکال کې چې زوره خسته یو کال کې چې پرشنه کړي بیرته بیا درې دانی برتر وخت لې بیا دوی دانی پر کړی دی و دان لاسته د مخن ما ول دوی نه درد نه کوي ز په عذاب نه مال دوی خبر به ورزان شي او خو اخرګ بلا یو کې مرغړې و خبر شو سم نه ده هم شي دا کوي چې هم ملانو زیرت ته زوره وخت نه ملای علاج کړی دی نه په زیاره چې لای سوې دا تم لای علاج سوې
د سرطان د ناروغي په څنګه کې بستر ناروغان اکثر د افغانستان د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو دي د کندهار لارغنده ولسوالۍ راغلي مېرمن هم د دې مرګونې ناروغي ښکار ده دا وایي دلته شاته درملنه کیږي خو ورسره افغان حکومت په خپل هواد کې د سرطان د ناروغي د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون غوښتنه کوي
تامینه مې چې دا نه جوړې را پیښه سوې ده او ماته زموږ د سرپخنې څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د کیسر د لپاره واټ جوړ کړي چې موږ درکوټه و در لاهور او در کراچي پر نه زور راځو ستړکی جو پیسې او خرچونه مکیږي نو زموږ د دغه څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته وسایل حالت جوړ کړي چې موږ یې علاج حالته وس
کته هم په دې روغتون کې د سرطان د ناروغي وړیا درملنه کیږي خو د وینې د سرطان یا د رادیو تیرافي د وړانګو په وسیله د درملنې لپاره شخصي روغتونونو ته اړ کیږي چې اکثر ناروغان یې وسنه لري د بی ام سی روغتون په کینسر څنګه کې کارکونکو فارماسیست نادرخان خټک وایي روغتون ته چې څومره د سرطان ناروغان راځي د هغوی نیمایي له افغانستان ورته راځي
موږ سره چې دی افغانستان او پاکستان ریشو چې ته و باسي تقریبا 50% څخه زیات چې دی هغه د افغانستان سره راځي ګولې هغه غټ وجدا دي چې الته یو خو بيماري سوې دي کیمیکل ویپنز د تیارونه چلی یو سوې دي د وجه سالته کینسر نه جوړي چې دی ډیر زیات دي الته علاج سہولیات نشته ایران کې کیږي او په انډیا کې کیږي لیکن دا دي چې هر سړی هغه ځای پورې نه ستلی نو دوی ته چې دی د کوټه چې دی هغه نږدې پریوزي موږ سنټر چې دی دلته تقریبا 95% څخه زیات کې سونه چې دی هغه مفت کو
د سرطان د څنګه مشر ډاکټر زاهد محمود خان وایي د بلوچستان د روغتیا وزارت دوی ته د کال یوازي 200,000 کلداري ورکوي چې وایي دا به خلج دی او د سرطان د ناروغانو وړیا درملنه پرې نه کیږي ډاکټر زاهد وایي په تیر یو کال کې په روغتون کې 1500 د سرطان ناروغان راجستر شوی دی دوی وایي د سبزیو او میوو نه خوړل چاغښت د سیګریټو او نشې مشروباتو څښل او ورزش نه کول د سرطان د ناروغي سبب کیږي خو وایي کې پر وخت درملنه وسی نو د اوږد ژوند زمو ماناتیه کې دا ایسي
د کینسر وجوهات معلومه نشته مګر د دې لپاره ټیسټونه د علامات هغه علامات سره کنفرم شي بیا معلومه شي دا سرطان ده 2015 کې 3500 مریضان ريجستر شوی هغه کې ذات کینسر سی بریسټ وی نمبر 2 خوراک نالی والا کینسر بیخی ذات ہوئی دا بلوچستان انکلوڈنگ افغانستان ہاف آف دی ایران اول خدا دا وقت بندے مریضان براسی تشخیش عملیات وقت بندے وہ سوئی معلوم بھی سٹیج ون سٹیج ٹو اٹ کین بی بیٹر سروائیول ریٹ دین ادر کینسر
د روختیا د نړیوال سازمان د یو رپورت لمخې په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان د سرطان په ناروغي اخته کیږي چې له هغوی څخه یوازې 40,000 تنو ته د درملنې اسانتیا پیدا کیږي د روختیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې که د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي لپاره اغېزمن ګامونه وانه خیستل سي نو تر 2030 میلادي کاله پورې به په نړۍ کې د سرطان په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 40 میلیونو ته ورسیږي
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کالجونه یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
ریټایمز رسپانه لیک کې پاکستان لپاره پکار دی چې بنگلاديش د خپلواک او آزاد ریاست په توګه منی باید چې له بنگلاديش سره پر دې اساس چلند ونه کړي چې ګواکې هیو وخت د پاکستان برخه وو د مقالې نور برخه له اسرار علم منداور
د ډیلی ټایم رسپانه په ادارې کې راغلي دی له بنگلاديش سره د پاکستان سفارتي کې روسو له هغو کړکې چنې شوی چې پاکستان یو بنگلاديشي سفارتکار په اسلام آباد کې د څلور ساتون لپاره په حراست کې واخیست بنگلاديش د دغه ګام خلاف احتجاج کړی یاد وی چې له دې وړاندې بنگلاديشي حکومت په ډاکا کې پر یو پاکستانی سفارتکار د مشکوکو فعالیتونو تور پورې کړ او د هغه پر ضد یې ګامونه واخیستل د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ تاوتریخواله روسو له هغو پیدا شوه لکه نه چې د وزیر اعظم حسین واجد په مشرۍ حکومت هغو کسانو ته پانسۍ ورکول پیل کړی دي کوم چې د 1971 په جګړه کې په جنگي جرمونو کې ککړ ګرځېدلی وو د پاکستان د بنو چارو وزارت د پانسۍ ورکولو د غغام په ډاګه غندلې او دا یې په 1974 کال کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د شوي هغه تړون څخه سرغړونه بللې چې پکې ویل شوی د هغو کسانو پر ضد به مقدمه نه چلول کیږي پر چا چې په یاره جګړه کې د جنگي جرمونو تور لګیدلې وي بنگلاديش په جنگي جرمونو تورنو کسانو د مقدمه لپاره په کال 2010 کې ځانګړی عدالت جوړ کړ او له هغه په دوی خیې په 15 کسانو جنگي جرمونه ثابت کړی دي چې پکې 21 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوی او د اپوزیشن ډلې جماعت اسلامي د دریو مشرانو په ګډون 4 کسان په دار ځړول شوی د بنگلاديش موجوده حکومت تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارو د کال 1915 په بغاوت کې مهم رول لوبولې وو په بنگلاديش کې راغلي د دغه بغاوت په نتیجه کې د هیواد د هغه وخت ولسمشر شیخ مجیب الرحمن او د کورنۍ زیاتره غړي وژل شول او یوازې دولونه یې چې دغه وخت په جرمني کې وي ژوندۍ پاتې شوې په بنگلاديش کې پر پاکستان د مداخله تورونو وروسته د یاد تړون ارزښت ختم شوی البته اوس مهال د دواړو ترمنځ د اړیکو د بیا بحالۍ ضرورت دی او باید چې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان د اسلام آباد او ډاکې ترمنځ د تاوتریخوالي کمول لپاره خپل رول ولوبوي د پانسۍ ورکولو عمل د بنگلاديش کورنۍ مسله ده که څه هم پاکستان د خپل اندېښنو څرګندونه کولی شي خو باید چې ډاکې سره د تاوتریخوالي پیدا کولو نه ډډه وکړي که په بنگلاديش کې له بشري حقوقو سرغړونه کیږي نو د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوال ادارې به ترې تپوس کوي نه چې پاکستان لر پکار دی چې د بنگلاديش په کورنیو مسلو کې د ګوتو وهلو پر ځای له دې هیواد سره خپل اړیکې ښې کړي او دا دغه سیمې د امنیت په ګټه دی
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ نه
ډېر سخت را باندې کیره یا هر څه کې
د مشال مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ تاسو مخالي دوری او سم لسټمه بجې سوي دي سرار له مومنت مایکس پرم شي د خبرو نور لنډی وړاندې کړی
اب
افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په ننۍ څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمي نقشه جوړه شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. د پاکستان د هوایي شرکت پی ای د نشکاری پر ضد د دې شرکت د کارکونکو احتجاج نن په 13 ورځ هم روان دی او د تیرو 15 ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. په دې احتجاج کې تر اوسه پورې 2 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي په ډیر رسمل خان کې پرون 14 د یو پولیس په ګډون 3 کسان جوبل کړي دي. د سواد په چارباغ کې هم چارواکي وایي چې تیره شپه په دغه سیمه کې ناسرګند وسلوالو یو پولیس په ډزو وژلې. ایرانی رسنیو د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د سپاهی فاسداران انقلاب بریګیډیر جنرال محسن د بسیج ملیشیا له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. دغه راپورونه مخې د کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی دی. په تایوان کې یوې زورور زلزلې نن یوه 19 منزله ودانۍ نړولې چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر ملبې لاندې ورک شوي دي. په ریکټر سکیل د 6.4 زور دغه زلزلې له کبله تر اوسه لږ تر لږه 313 جوبل تنان هسپتالونو ته وړل شوي دي. کینیډا پر ایران اکثره لګولي اقتصادي بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کینیډایي شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. کراچۍ کې پرون ورځ روزنی ادبي میله پیل شوه چې د روانې میاشتې تر 8 پورې به جاری وي. او په دوبۍ کې د پاکستان سپر لیګ کرکټ په لړ کې نن د کوټه ګلیډیټرز او کراچۍ کینګز ترمنځ په ځایي وخت 3 او د پېښور زرمی او لاهور قلندر ترمنځ په 4 بجو میچونه کیدونکي دي.
خبرونو لنډیزم له اسرار عالم مومند اوریدي او وسم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس په خپلې دریه کې لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو لپاره ماتې ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړی دی شي، ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتي په داو لګولې. د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک کې د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضرب عذب هم روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوز ګټه ترلاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاکه کړې او د دغه علاقو نه د بې کور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې بسر ته ورسول شي. خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهن په هینتون د حمله په شکل کې ښکار شو. ادریا اخیره کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه مالی مرستو او په کورنۍ کې د مرستو لار ونیسي او همدا یوازینی لار ده چې ترهګری ختم شي. او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږی جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دي چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پړ خپل ادارېي کلی کې چې د خیبر پختونخوا حکومت تیر ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلي 1500 کسانو ته 1500 روپۍ میاشت وظیفي ورکړي او د چلبه تر د اتومي اشټپوري جاری وی او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټي کړی دی. درې مخکلي کې چې د دې انتخاب د لپاره ځینی شرطونه اخوده شوی وو، لکه هر هغه تن چې ګریډ 19 کې کار کوي یا دې ګریډ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګن نه وي. دا راز مالدار خلک او د قبایلی سیمو اوسیدونکو به هم د دې امداد پیکیج جوګن نه وي. نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی او د دې لپاره د عمر هیڅ کېد هم نشته. ادریا اخري کې لیکي چې یو خو د دې باوجود هغه خلکو ته امداد ورکړل شوی دی چې مالدار وي، ځینې پکې بلکونو تنخواګانی اخلي او د ځینې کار او زیار په نظر ناراضي او هغوی ته امداد ورکړل شوی دی. بل طرف ته پکې مستحق خلک لپامه وستلې شوی دی. نو بای چې په دې نظر ثانی وشي او د دې سره سره پکار د چې د قبایلی سیمه فنکاران او ادیبان هم په دې پیکیج کې شامل کړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې د افغان ملي فوج په لیکو کې د 40 کلونو نارینه د ګمارنې موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپانه د افغان دفاعي چارواکو د خولي لیکي دغه فیصله تیر میاشت د امریکا د مشرۍ لاندې ائتلاف لخوا د فشار له امله وسوه. ملخه فارن پالیسي مجلی د امریکا ولسمشري امیدوار ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو او کمپاین په اړه د پاکستاني وګړو سوچ ته کتنه کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات له ملیحا مرزاده اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي افغان پوسټ چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي په لیکو کې تر څلوېښت کلن نارینه ګمارل شروع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتېرو له امله د پوځیانو شمیر کم شوی دی. د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرال دولت وزیری په خبره د سرتېرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له پنځه دېرش نه څلوېښتو ته د سیوا کولو فیصله تېره میاشت پټ په پټه وشوه. د نوموړي په خبره د فیصلې تر شا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار و. وزیری زیاته کړه د نړیوالو ملګرو تر څنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوست کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن و. ورځپاڼه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوست د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري خو د ځواک نیمګړتیاوې تېر کال په پام کې راغللې. ورځپاڼه لیکي د ډېرو کارپوهانو په باور افغان پوست ته تېر کال ریکارډ مرګ ژوبلا اوړېدلې وه که څه هم کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټي لا هورنویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبلا کې 28% زیاتوالی راغلی و. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل که یوې خواته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي، نو بل خوا دوی ته یې دا مشوره هم ورکړې چې له چیک پوسټونو نه د سرتېري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي. د لاهون په خبره پوځ باید د سرتېرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ملنډې وهي. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ټرمپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی بلکې باید د دماغي ناروغانو هسپتال ته لاړ شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوهه کسان هم د ټرمپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجماني کوي. دوی د امریکایي سوچ ته منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات پای پر دوی وي. په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان وژل شو. دا شمیر په 2014 کال کې 2600. مجللي کې د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمیرل کیږي، زده کوونکي یې پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي. د یاد پوهنتون یوې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ټرمپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا ته پوسټ وکړ چې مثبت یا منفی دی، نو زیاترو ملګرو یې دا جواب وو چې منفی دی.
د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات هم له ملیحا مرزاده واورېدل. او سم یو بل رپورټ تر ځو. په امریکا کې د بیروزګارۍ د سطحې د ټیټېدو په اړه د شمیرو له خپرېدو وروسته ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایان باید اوس د خپل هیواد د اقتصاد په اړه ښه احساس ولري. پرون د امریکا حکومت په یو رپورټ کې وویل چې په دې هیواد کې د بیروزګارۍ په تیرو اتو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې په 3.9% ته راغلې ده. په دې اړه اجملان د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلی او امریکا د محل په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر باراک اوباما چې پرونی په دې اړه د شمیرو تر خپرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک، قوي او ښه ګامونه اخیستي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما وایي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تیره میاشت کې 150,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړل. په امریکا کې د بیکارۍ کچه چې په 2009 میلادي کال کې په 3.3% ته رسیدلې وه اوس په 3.9% ته راکمه شوې. حتی په تیره میاشت کې تر دې هم په زیاته اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تیرو اتو کلونو کې د لومړۍ میاشت چې د بیکارۍ سطح پکې په سلوکیل پینزو هم راکمیږي. ولسمشر باراک اوباما دا هم وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 14 میلیونه نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه د دلخوا د وړاندې شوي روغتیایي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. ویل 18 میلیونه امریکایانو چې روغتیایي بیمه یې نه لرله په دې موده کې د روغتیایي بیمې څښتنان شول. نوموړي پر دې سربیره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکاری د اسهامو د بیو د رالوېدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بایو پر الویدو او د اقتصادي وضعیت په خکېدو سره د دې سم وخت را رسیدلی چې د پاکې انرژي کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. بارک اوباما وویل موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو، خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سې شنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي، په کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
په کراچی کې پیل شوې ادبي میلې په لړ کې نن هم بلابلې دستوري کې شي. میله د جمعې په ورځ شو سوی وه چې د روانې میاشتې تر اتمې نیټې پورې به دوام ولري. په دې کې د پاکستان او نورو هیوادونو څخه راغلي مهم ادبي شخصیتونه هم ګډون کوي. تفصیل د محمد عمران په ریپورت کې.
د جمعې په ورځ پیل شوې دغه میله کې د پاکستان په شمول د بیلابیلو هیوادونو نه 13 غړي ګډون کوي چې پکې ادیبان، شاعران، اداکاران او د مدني ټولنې غړي شامل دي. په دغه میله کې یو وړخت د کتابونو د مخکتنې دستوري کېږي، نو بل وړخت پکې د کتابونو یو شمېر سټالونه لګېدلي چې پکې زیاتره د اردو او انګریزي کتابونه خرڅول کېږي. په دغه کې یو سټال داسې هم دی کوم چې د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅېږي. د چلډرن پبلیکیشن په نوم دغه چاپخانی او چارواکي طاهر اختر مشال ریډیو ته وویل چې دا دروغ دي چې خلک کتابونه نه ګوري. دی وایي کچا کتابونه نہ قتلے نو دا کتابونو چاپخانے ولی زیاتی گی.
اس پبلیکیشن میں، اس ادارے میں ہم بنیادی طور پہ انڈیا کی کتابیں امپورٹ کرتے ہیں ہندوستان سے.
دیوائی کی دا ادارہ دا ہند نہ کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅي. پدې کې زموږ سره هر قسمه کتابونه شته. د پاکستان د هر ځای نمو سره رابطه کیږي او کتابونه رانه غواړي. گلگت نمو سره خلک رابطه کوي. آزاد کشمیر، پینډي، اسلام آباد، پېښور، ډېر اسماعیل خان او بنو نه هم هغه خلک مو سره رابطه کوي څوک چې دغه کتابونه لولي. په هند کې هم د پاکستان د کتابونو لوی غوښتنه ده، ځکه چې هغوی ته دا کتابونه ارزان پریوزي. کدل ته یو کتاب په 100 روپۍ وي نو هلته په 80 روپۍ اخستل کیږي.
ہماری کم یعنی ہمارے پاس 100 روپے کی کتاب ہے تو وہ خود بخود وہ 70 روپے کی ہو جاتی ہے.
کمدارنگ میلے تراغری دا کراچی خبریال علی رقم مشال ریڈیو تویل چھ دے میلے زیات برخه د انگریزی او اردو سره تعلق ساتي.
دا خود آکسفورد یونیورسٹی پریس والا او سره جرمن کنسلیٹ او دا غوی انیشیٹیو دے دا ادب په والے سره بیا پاکستان کی جکم انگریزی ادب لیکلے کیږي او بیا جکم اردو ادب په والے سره سلیکٹ ډیر هدف پوره دا غنی بیا پاکستان جکم نور پرفارمنگ آرٹ لکه سینما یا دای جوړی دی. دلته کی اکثر پکې د سندھی په والے سره پکې نسل سره سیشن ني سندھی جو بھی کې چې د سکالو په کې سندھی ادب برای راس خو صدغه نه خو دا چې کې د کوم طبقه او دغه نمائنده چې دا دی په دې کې زیات فوکس په انګریزي ادب باندې.
په کراچۍ کې د ادبي میله د اکسفورد پریس لخوا د 13 کال راهسي لګول کیږي چې ورته د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په شمول د یو شمیر نورو ادارو مرستې ترلاسه دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
هم د محمد عمران له رپورټ سره د دې غړي خبري برخه پای ته رسیږي. لښمنې سره سم د باختر ستوري د بی کلتوري پروګرام وړاندې کوو. د پروګرام جوړونکو دی بازمت عابد.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ولسی شیر سرو کې پاړه یو ریپورت ولرو. بیا به له محمد ناظم سره د هغه په نوي چاپ شوی کتاب مرکه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو شوقیه رباب غږون کې سره د زړه خواله هم ولرو. نومړي ریپورت ترازو پښتو ولسی ادب کې سرو کې هم د لنډیو یا ټپو په سیر لپیړی او رایسی ل یو نسل نبل ته سینه په سینه را رسیدلې ده. سره لدې چې اوس هم محلي سندرغاړي سرو کې وای، خو د ولسی ادب دغه برخې ته سیړونکو د پام وړ کار نه دی کړی. پاندې اړه مو سو تن لیکوال په دغه ریپورت کې درغغولې دي. دا سرو کې د شاه محمد افغان په غږ کې په یو شاعرانه محفل کې د اهلی ذوق په وړاندې اوریدل کیږي. سرو کې د پښتو ولسی ادب هغه پورم دی چې له پیړۍ راهیسې له یو نسل نه بل ته سینه پر سینه او یو هم د سندرغاړو پر خلو تر دې دمه را رسیدلي او سو پورې چې پښتانه په دې نړۍ کې ژوند کوي سرو کې به ورسره مل وي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې امدی خبرې ته اشاره کوي.
یوازې پښتو د چاغه د ولسی ادبیاتو نه ډیره یعنی غنی برخه لري او دغه جملې څخه یو سرو کې دي. دا هغه فن او هنر دی چې سینه په سینه انتقال شوی دی، بل خصوص د ښځو په ژبه او ډیر زیات ځای لري او دا د پیغام نه ډک شعر دی. ځکه مونږ شاعري د ژوند د پرمختګ او د سمون او د ژغورنو او د فلاح لپاره یو وسیله ګڼو او دا که په مختلفو ژانرونو کې او په مختلفو صنعتونو کې ویل کیږي نو د دې هم هدف دا دی چې څنګه مونږ په یو ښایسته بڼه خلکو ته خپل پیغام، ولسی پیغام او ضروري پیغامونه رسولی شو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې د پښتنو میرمنې د سروکو په جوړولو او ویلو کې تر نارینه وو مخکې دي.
په ولسی ادب کې سروکې ډېر لوړ ارزښت لري. د فورم په لحاظ باندې خو سروکې هماغه مشخص فورم دی چې کله کله په سندرو کې په لنډیو بشپړیږي، اما کله که موږ مشخص ارزښت ته راځو سروکې د ناهیلیو په وخت کې، د امیدوارۍ په وخت کې، د عشق مسایلو کې، په حماسي حالاتو کې، په ټولو کې ډېر یو لوړ ارزښت لري. په ځانګړي ډول وایي چې پښتون قوم داسې یو قوم دی چې دغسې یو لوړ ولسی فورم لري. په دې کې پښتنو میرمنو خصوصا ډېر زیات کار کړی دی او ارزښت یې زما په خیال ډېر زیات دی. ښه تصویرونه پکې شته. مثلا د دې سرو کې ته موږ ګورو چې زو به د لوړو غرو سرو ته څنګ په څنګ څه تورې ګورګورې دي په لوړو غرو کې د پیښې، یعنی یو د یوې سیمې انځور پکې دی. همدارنګه نور ډېر سرو کې داسې شته چې هلته پکې د حالاتو انځور دی. پکې فکر کوم چې یو قیمتي ژانر دی د پښتو لنډۍ تر څنګ او لنډۍ ډېره مرستیاله.
ځوان شاعر امین الله ظاهر وایي چې پښتو شعرونو کې لنډۍ او سرو کې تر بل هر پورم زیات خوښوي.
د سرو کې هغه بشپړول هم په دې لنډیو باندې کېږي چې بیا پسې راتاو شي. زه په خپله د پورم له مخې سرو کې ډېر خوښوم او لنډۍ، او ځکه نو په لنډیو کې زموږ د زړونو آواز دی او دا لنډۍ ورته همدې وایي چې په زړه ډېر زر تاثیر کوي. لکه لنډۍ مار چې سړی له ټک ورکي هغه زهر زر دې زړه ته راځي، همداسې لنډۍ په زړونو باندې ډېر زر تاثیر کوي او دا د زړه آواز او دا لنډۍ په سرو کې چې بیا ویل کېږي به ما ډېرې ښې لګېږي.
ځوان شاعر عمران خنجر وایي چې که سرو کې د پولو پر سر د ځوانانو په خلو وي نو په ودونو کې خزی هم په ډیره مینه وایي.
سروک چې دی دا د ولس ادب کې یو پخوانی د شعر یو پورم دی. لکه ټپه د هر چا په ذهن کې دا راڅرخیږي. په ودونو کې هم خزی وایي، هلکانو به د پولو په سر باندې هم دا سروک ویل او ټپې به پکې ویل، یعنی د هر چا د زړه غږ په دې سروک کې ویل کېږي. پښتانه غون ټپې جوړولی شي، ټپې ویلی شي. دا سروک هغو دپاره ډېر ښه پورم دی چې د خپلې ټپې پکې ووایي او لا خوند زیاته کړي.
د یادولو د چې سروکې د پښتو ولسی ادب داسې یو ژانر دی چې په بیلابیلو پړاوونو کې خو سندرغاړو د موسیقۍ له پردو سره ویلي خو تر دې دمه پرې څېړونکو کار نه دی کړی. البته ځینې سروکې چې په مهمو پیښو ویل شوي د هغه وخت تاریخ رانغاړي خو تر دې دمه د لنډیو په څیر د سروکو شاعران هم نه دي پیژندل شوي. ادب پوهان وایي چې سروکي د لنډیو په څیر د ولس مال دی او د ولس لخوا ولس ته ډالۍ شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، محمد ناظم چې د نوخار د جلوزو سره تعلق لري د خپلې زمینداری تر څنګ شاعري هم کوي چې په دې وروستیو کې د چارګل په نوم یوه شعري ټولګه خپره شوې. پېښور کې د مشال راډیو خبریال شبیر جان له نوموړي سره د هغه په نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړي چې په ګډه یې اورو.
دا کتاب چې ما ولیکلو دی مین دغه کوم دی د پښتنو متعلق دی چې دوی په حالت باندې او په بودوباش باندې او دوی ته کوم تکالیف میلاو شول یا میلاویږي دی متعلق پکې ما اظهار کړی دی او د پاکستان د ترقۍ لپاره هم پکې دغه شته دی چې یاره زمونږ د ملک په ترقۍ لاړ شي مخکې حقي عادت پکار دی چې مونږ ته ملاو شي اسپیشلی پښتنو کې قومي سطح باندې دا مین مقصد دی.
دې کتاب نوم کوم زموږ اردوونکو ته لګوي.
دې کتاب نامه ده چارګل.
دغه نوم شاته صدقه ودا نوم چې خو ده
چارګل زوړ دی پښتنو یو دغه کالې دی چې نن سبا په دې معاشره کې خلک مختلف دغه لګي دي خوخی لکه وګی شو چارګل شو کټماله شو. نو ډېر ینګ جنریشن ته د خپل ژبې دا کالی چې کوم دی نه دی معلومه. دغه رنګه چارګل هم یو کالې دی او ما دا نامه دې وجې کې خودي ده. د پاکستان سلور صوبې دي. نو دا سلور ګلونه دي او دا د دې وجې ما کې کی ده چې دا سلور وړه ګلونه کې چې په اتفاق سره مخکې تک غواړي نو دې ته پکار ده چې ځان دې لپاره یو ښه قیادت وګوري. او
حمزه بابا د غنی خان یا دغه شند خوشحال بابا دا چې نور به مې هغه شنت نمونه نه پیدا کیږي. آیا دا حقیقت دی که دې نو دا ولې نه پیدا کیږي؟
دې مین وجه دا ده چې تاسو وګورئ خوشحال بابا وګورئ رحمان بابا وګورئ حمزه صاحب وګورئ نو دوی دې په پښتو ژبه کې پیک ته رسېدلي خلک دی ځکه چې دوی بس په هغې باندې ولاړ دي. دا چې تر اوسه پورې کراس نه کو نو که څوک ډېر ښه شعر ووایي که نه نو خو د خوشحال بابا یا رحمان بابا حمزه صاحب دی دغه ته رسېدل چې کوم دي نو هغه ډېره ګرانه ده.
مطلب چې په راتلونکي دور کې یا نوي کول کې داسې به څوک پیدا نه شي د هغې دغه زیاته به ورسي یا د هغې نه به لوړ مقام ترلاسه کړي.
نو الله خو ډېر لوی بادشاه دی کې دې شي چې څوک یې کراس کړي خو ممکنه داسې ماته نه ښکاري ځکه چې دا څو سوه کاله وشو تر اوسه پورې چا د خوشحال بابا یا د رحمان بابا یا د خوشحال بابا د زامنو د ټکرې شاعري داسې نه ده کړي.
څومره چې پښتانه وروسته پاتې نو یو شاعر لیکوال ادیب خپل کردار څنګه په مؤثره توګه لوبوري شي لکه کتاب خو تاسو ولیکو دغه شان ته ډېر ستاسو په شان کسانی خو دا به څنګه د نوې نسل ته وراړو دوی به څنګه په حرکت کوي ولو چې دغه سیزونه ولولي او خپل تاریخ نه خبر شي.
مونږ ینګ جنریشن چې کوم دی خاص کر ای ته زه دا خواست کوم چې یاره تاسو د کتاب لوستو دغه پیدا کړي څومره کومونه چې دي که تاسو لاړ شئ وګورئ چې ترقي چا کړي دي نو ای د کتاب ډېر شوقین دي. مونږ په وطن کې خاص کر په پښتنو کې به زه دا وایم چې یاره څوک کتاب نه ګوري که هغه وته په دوه روپۍ هم ملاویږي که نه نو هغه دوه روپۍ هغې وایي چې یاره دا به څه ځای کوم دومره وخت ما سره نشته چې زه کتاب وګورم که نه. نو کتاب کتل چې کوم دي دا ډېر ضروري دي چې تیر زمانې نه خبر شو او را روان چیلنجز چې کوم دي په دې باندې لیکوال لیکو کی او هغه ته لپاره موږ ځان تیار کړو.
کتاب کې موضوع آیا تاسو صرف د پښتنو قیادت کنه دوی چې کوم ستون جوار سي تر شوی دي هغه پکې موضوع شوی دي کانټینټ
چې کوم په خوا دي موږ د مشرانو سالت او په کوم پوزیشن باندې دوی هغه ذکر میکړي دي دی وخت کې چې په پښتنو مې سم را سخت راغلي دي هغه ذکر میکړي دي د خپل حقوق ذکر میکړي دي چې د عین د لاندې موږ خپل حقوق واخلو دا ټول ذکر دي کې ما کړي دي او په کار ده چې په دې خبرو باندې دا خلک وګوري پړاوي کې او رایوزی شي او چې د جهادو کې دی لپاره دغه کې په کار ده چې دا وشي چې پښتانه مخ په وړاندې لاړ شي.
ټول شعري مجموعه ده
دا ټول شعري مجموعه
ده. د کتاب یو داسې خوندور شان شعر کوم وردون کو تمو چې
تور شنه غرونه چندړونه باغونه د مڼوشته تاورا تاو لختي دي هم سندونه د وبوشته زه هر خواله ټوم ځوانان نازم اولی نشته دی ټول رکتی مزوری پسې आवाज د سوینو شته تا د پښتنو د خاص کر د مونږه د غریز دو خلکو لوی بدقسمتی ده چې کله دی را ظلمی شي نو لاړ شي مزدورو پسې الانګه په خپل وطن کې ارس شته خو ترغی پوری د مونږه لاس نه ورسی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو هدایت الله چې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ سره تعلق لري په شوقي رباب او ستار غږولو سره نه یوازې دا چې خپل ذوق خړوبوي د دوستانو په محفلونو کې هم ګډون کوي. لنوموړي سره مو د هغه په پن یوې لنډې مرکې ته رابولم.
چی سو کال وکیږي چې تاسو دغه د رباب د پن سره آشنا شوي او غږوي؟
یاره کیږي تقریبا داسې یو اتلس کاله به کیږي چې د رباب غږوم همدې سره یو سیتار هم غږوم شوقي هغې به یو پنځه ویشت کاله کیږي
یعنی ستا ټول عمر څومره دی چې دغه عمر عمر نه ته د پن سره وابسته یې؟
زما ټول عمر دی سړیخ کال.
دا چې تاسو په 15 کلنۍ 14 کلنۍ کې د رباب سره شوق پیدا شوی دی، لومړنۍ زده کړه دې شانه کړې ده؟
لومړنۍ زده کړه خو دې سیده چې په زمونږ خپل سیتار پلار بم غو او کور کې هم سیتار پروت و، نو بس هغه راخسته ټنګورا ټنګوم، نو سیتار مې ول یاد کړی دی، رباب هم دغسې په دغه رقم باندې شوقي مې یاد کړی دی، نو چې خاص ګلکار مې خپل اوس د ساختماني کارنه بس دا جاري غنم ټیکي شاګردان سره بس کار کوي لګي دي کار کوم شوقي پروګرامونه کوو. دغسې
یعنی دغه شوقي پروګرامونه ستا داسې د چا خبره خپل ذوقي تنده خړوبول دي او ورسره څنګه کې داسې ستاسې معیشت ته هم څه ګټه رسې؟ یعنی تاسې چې پروګرامونو ته چېرته ځئ څوک څه پیسې میسې درکوي که نه؟
بس مونږ خو داسې دی چې ما خو ته مخکې وویل چې زمونږ کاروبار هغه جدا دی که نه، دې نه داسې خاص دغه نه کوو تمه، دې نه کوو د شوق حساب دی که نه، کله داسې مونږ شي چې هغه د جب نه پکې تاوان وکړو پوه شي، او انډیوالانو بنډاري که نه، دوستانو بنډاري شوق دغې که نه، د حجرې باندې هغې ناست دی.
او که چا داسې څه پیرزو وکړل نو تاسو خو یې واپس کوئ نه؟
نه، چې چا پیرزو وکړل نو هغه پکې اوس څه دغه وکړي، نو خامخا نو سې
د دوستانو پروګرامونو ته تاسې په میاشت کې 15 ورځو کې هفته نیمه کې څوک دعوت کوي که نه؟
ولې نه، ولې نه، دوستان خامخا نو بس هغې خو د دې شي خو اوس ډېر خلک وکړي چې دغه رباب دی او منګې دی او سیتار دی، د حجرې ناستې دي که نه، دغې ته خلک ډېر دغې دي، خلک هم غواړي کینو بس سره.
تاسو مخکې ویلي چې سیتار تاسو کره په کور کې وویل، ستاسو والد صاحب هم سیتار غږولو؟
هو، هغه سیتار غږو، هغه هم دغه رنګ بس شوقي سیتار غږو، نو بس یاران دوستان به راتلل، موږ به هم دغسې راواخستې کټ سر ته به یخې، بس کله ټنګورا ټنګوم، هغې راته نه ویلي چې وی غږوه، نه ویلي چې می غږوه، بس موږ به هم دغه رنګ کله کله بس یاران دوستان به شو، انډیوالان به شو، هغې سره به کېناستلو خپل کور کې هم کله کله سو.
یو نری غوندې نغمه چې هم زه خوشحاله شم او هم د مشال راډیو اوریدونکو خوشاله شي، مهرباني. ډېره مننه، خوشاله اوسي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا، تربل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسئ.